ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پنځو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا اسد او تکنیکی ملګری جاناتن رامریز ګارشیا نه کې هلي او سلامونه ومني د رواني خبرونې د سر موضوع د پاکستان د سٹیټ بانک له خوا د هغه خلکو باندې مالی بندیزونه لګول شوې دي چې کوم د ترهګرۍ سره تړاو لرونکو ډلو سره تړاو لري. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال موضوعات مدر له هم راوړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخندا سره.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی په 400 کې نن د پیښور سپیشل برانچ او سب انسپکټر په ډزو وژل شوی. تحریک طالبان پاکستاني ذمہواری منلی. د پاکستان سٹیټ بینک د تراګری سره د سناسه تړاو لرونکو په لیست کې د شاملېدو له وجې د 1000 کسانو اکاونټونه کنګل کړی دي او عراقي عسکرو له داعش د موصل ښار د بیرته نیولو په خپلو عملیاتو کې پرمختګ کړی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په 400 کې موټر سایکل سورونن د پیښور سپیشل برانچ او سب انسپکټر په ډزو وژل دي. د 400 پولیسو ویان سیف الله په وینا وژل شوی تن علي اکبر نومیږي چې لکورا د وټو په وخت په نخښه شوی دي. تحریک طالبان پاکستان د نوموړي د وژنې ذمہواری منلې ده. د پاکستان سٹیټ بینک د تراګری سره د سناسه تړاو لرونکو په لیست کې د شاملېدو له وجې د 1000 کسانو اکاونټونه کنګل کړی دي. د سٹیټ بینک یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل دوی د تراګری مخنیوي ادارې نکټا لخوا د هغو کسانو نمونه ورکړی شو چې نمونه یې په فورث شیډول کې شامل دي. فورث شیډول هغه لیست دی چې پکې د تراګری سره د تړاو لرونکو کسانو نمونه دي. سټیټ بینک وایي دغه معلومات یې له نورو بینکونو راټول کړي دي او له دغې وروسته یې د تراګری د مخنیوي په خاطر دغه اکاونټونه کنګل کړي دي چې پکې د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر بینک اکاونټس هم شامل دي. پاکستاني مطبوعات ته هم وایي په دغو کې په کروڑونو روپۍ پرتی دي. لنن نا چې د پولیو نړیواله ورځ هم ده. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ ضد ویکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. په فاټا سیکرټریټ کې د پولیو رنس مخنیوي ادارې ویان عقیل احمد خان نن مشال ریډیو ته وویل په دې کمپاین کې به خوشا لسنی ملکو ماشومانو ته چې عمر یې له 50 کلو کم وي ویکسین ورکول کیږي. بلخوا افغانستان کې هم د پولیو ویکسینو کمپاین پیل شوی. افغانستان او پاکستان بیا د نړۍ هغه یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مازورونکي وایرس شته دی. نن د ګل پورز د آی ایم ایف مشر کریستین لیغاډي د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړي. د نوموړي په وینا چې پاکستان په لږ موده کې معاشي استحکام ترلاسه کړي. په دغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د تراګری ضد جنگ له وجې ملکي معیشت ته د 100 اربو ډالرو زیان رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په ډیر اسماعیل خان کې میډیا ته ویلي چې که د پنجاب حکومت په صوبه کې د وسوالو ډلو پر ضد عملیات نشي کولی نو له پوځ دې مرسته وغواړي.
نیشنل ایکشن پلان میں فیصلہ ہوا تھا
اور نیشنل ایکشن پلان سے فیصلہ شوی ہوا چھ چرتا ہاں وسلوال موجود بھی داغوں پر خلاف با عملیات کی جی چھ چرتا ہاں وسلوال گروپوں موجود بھی اور پولیس فورس داغوں پر خلاف کاروائی نشی کا والائے التا دے بیا فوجی قوت استعمال کرائی شی
استعمال کرنا چاہیے فوج.
په دې وروستیو کې د پاکستان قومي اسمبلی ځینو غړو په حکومت او امنیتي ادارو نیوکې کړې وې چې د وسلوالو ډلو له استعمالولو یې لاس نه دی اخیستی. د جماعت اسلامي مرکزي مشر سینیټر سراج الحق د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې چې الیکشن ته ودرېدل دی د لور خور په جایداد کې د حق ورکولو سره مشروط کړي. سراج الحق له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې ویلي باید الیکشن کمیشن داسې کس ته د کامیو صوبایي اسمبلیو ته د ودرېدو اجازه ورنه کړي چې لور خور ته په جایداد کې شرعي حق نه ورکوي. بلخوا په 2 نومبر په اسلام آباد کې د درغلیو ضد د تحریک انصاف په درنه کې د ګډون په اړه سراج الحق وویل دغه د تحریک انصاف خپله فیصله ده او له دوی سره په دې اړه څه مشوره نه ده شوې. جماعت اسلامي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف اتحادي ګوند دی. د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي ادعا کوي چې لا هم طالبان د کندوز ښار په سنډو کې فعال دي. د ولایتي شورا غړي غلام ربانی نن مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم کندوز ښار ته د طالبانو د بیا راتګ ویره شته. طالبانو سوونه وړاندې د دویم ځل لپاره د کندوز ښار ځینې سیمې ونیولې، خو وروسته د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې بیرته طالبان له ښاره په شا شول. بلخوا د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا د ولایتي شورا د غړو دغه ادعاوې ناسمې ګرځوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فرانس چارواکو نن دغه هیواد په شمال کې د کیلی ښار سره نږدې د کډوالو د یو کیمپ د بندولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دغه کیمپ چې ځنګل نومیږي ویل کیږي په دغه کیمپ کې د افریقا، منځني ختیځ، منځني ایشیا نه سناسه شپږ نیم زره پناهغوښتونکي ډیره دي، خو غیر سرکاري ادارې د دغو پناهغوښتونکو شمیره بیا 8000 ښایي. دغه پناهغوښتونکي غواړي چې برطانیې ته ولاړ شي. عراقی او کوردی ځواکونو د اتوار په ورځ د موسل پر لوري په خپلو عملیاتو کې پرمختګ کړی چې له داعش وسلوالې ډلې دغه شمالي ښار بیرته ونیسي. په همدغه ورځ داعش وسلوالو په عراق کې له خپل وروستي ټینګ مرکز موسله د پام اړولو په هڅه د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې په یو ښارګوټي بریدونه وکړه. همداراز د کوردانو پیشمرګه ځواکونو د اکتوبر په 23 نیټه د موسل په شمال ختیځ کې نوي بریدونه پیل کړه او ادعا یې وکړه چې له داعش یې باشي ښارګوټی نیولې. که دغه ښارګوټی نیول تایید شي نو موسل ته د رسیدو په مخ کې پروت یو بل خنډ له منځه تلل بلل کیږي. او بل خبردار چې د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفه بن حمد السانی د 43 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د قطر سرکاري ټی وی پرون د هغه د مرګ خبر اعلان کړ. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبی او موسم حال د رفت انجمنا.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.23 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 8.80 روپۍ او په 8.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.76 روپۍ او په 1.06 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.95 ایرانی ریال ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خرڅېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په پیښور، بنو او کوټه کې به سبا له موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 45 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 26 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. خبرونه درته زمونږ همکار فرخنده اسد او د موسم حال او د کرن صوبې درته زمونږ همکار رفت انجم وړاندې کولې. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات ده. دي د پاکستان د پوز مشر جنرال اهل شریف ویلی دی چې ضرب عذب عملیات کې بریاوی ترلاسه کړی دي، خو بریګیډیر سید نذیر وایي
معاملات ته زندگی چې کوم دی هغه هر شي او نو به ته موږ ویلې شو چې دا من قدم چې کوم دی هغه په ځمکه باندې واقع دي چې مثبت دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداران یې د کالاباغ غونټې متنازع منصوبه نه جوړوي.
چمل و نواز شریف ته ویلي دي وې سن اقبال ته ویلي دي چې د دې سبب بیا کالاباغ ډیم جوړیږي او دا به ځان جوړیږي.
نن د پولیو پر ضد د پولیو د بیماری نړیواله ورځ ده. په دې اړه باندې دا ورځ د خیبر پښتونخوا لپاره څه اهمیت لري؟
دې ورځې اهمیت د پاکستان لپاره ځکه ډېر دی چې دا د ملکونو کې شامل دی چې کوم کې لا پولیو وایرس موجود دی.
دا یو شمیر نور کورنی سیمه ییز او نړیوال مطالب مهم راوړي. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. زموږ دا خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د نه نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستل او اوریدلای شئ. ورو د سر راپورته. د پاکستان مرکزی بانک د سده پاسه 3000 هغو کسانو اکاونټونه کنګل کړي چې ور باندې د ترهګرو ډلو سره د تړاو تور لګیدل. په دې اړه باندې نور تفصیل احمد الله نورو.
د پاکستان سٹیٹ بینک یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نیکټا لخوا ورکړی شوی فهرست وروستو د هغه خلکو اکاونټونه کنګل کړی شو د چا نمونه چې د ترهګرۍ مخنیوي اکټ 1999 په څلورم شیډیول کې شامل دي. د نوموړي وینا وه چې منجمد کړی شوي اکاونټونو کې پروت رقم په حق له مختلفو بینکونو نه معلومات غوښتی شوي دي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي چې کنګل کړی شوي اکاونټونو کې د ناقانونه ګرځولی شوي تنظیم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر په شمول د یو شمیر نور ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو اکاونټونه هم شامل دي چې پکې د 15 کروڑ روپو نه زیات رقم پروت دی. د ذکر دا چې مرکزی بینک 13 میاشتولو بینکونو ته هدایت جاری کړی وو چې د وسلوالو مالی کومک ودرولو لپاره د پڅلورم شیډیول کې موجود د 2000 نه زیاتو کسانو بینک اکاونټونه د په فوري توګه کنګل کړي. د مرکزی بینک لخوا جاری شوی فهرست کې شامل د 1400 نه زیاتو تعلق د پنجاب، د 226 تعلق د سند، 193 کسانو تعلق د بلوچستان، 106 تعلق د گلگت بلتستان، 22 تعلق د اسلام آباد او 26 تعلق د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره خودلې شوی وو. د یادونې دا چې دروان کال په جولای میاشت کې د نیکټا لخوا 126 اکاونټونه هم کنګل کړی شوی وو. د ترڅنګه په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی د قامی تګلارې تر لاندې 245 مشکوکې او غیر راجستر مدرسې هم بند کړی شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ یا اوس ستاسو پام یو بل راپور ته را لېږم. پرون یو بل راپور ته را پام تاسو را اړوم. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 13 ملکونو نه راغلي د پوځیانو جسمانی صلاحیتونو په جنگونو کې د مهارت نظام د مقابلو د اختتامي دستوري په موقع ویلی دی چې نن پاکستان نړۍ سره څومره تړل شوی دی. دومره مخکې نه وو د وویل چې د وسلوالو د شبکې خاتمه شوي او پاکستان د ودې پر لور تلو لپاره تیار دی. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان دی رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځ مشر ویلی دی چې د افغانستان او د پاکستان پر پولې د وسلوالو شبکې ختمېدو سره د امن او خوشحالۍ ماحول مخ په وړاندې روان دی. تیره شپه په لاهور کې د 13 ملکونو نه راغلي د پوځیانو جسمانی صلاحیتونو او په جنگونو کې د مهارت نظام د مقابلو د اختتامي دستورې په موقع د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وینا و
د ضرب عزب عملیات د امن لپاره د جګړې یو مثال دی. دې عملیاتو نه صرف پاکستان بلکې په منطقه کې هم ثبات راغلی دی. نن زمنګ تکړه ځوانان نړۍ ته په فخر ویلی شي چې پاکستان او افغانستان په پولی د وسلوالو شبکو صفایي سره د امن او خوشحالۍ ماحول مخ په وړاندې روان دي.
د سکرتیر میاشوم د پاکستان پوځ مشر ویلی و چې د سربې اس عملیاتو کې شاخ و نو لزره اپریشنو د لارې په وسلوالو کابو موندل شوی ده او دو کال وړاندې شروع کړی شوی پوځي عملیاتو خپل اهداف ترلاسه کړی دي. خو بل خوا کار پوهان وایي چې امن ته تقویت ورکولو لپاره یو داسې حکمت عملي پکار ده چې پکې د سیول حکومت هم برخه وي. د دفاعي چارو کارپو پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر وائی ډیره حد پورې د ترهګرۍ پر ضد کامیابی ترلاسه شوې ده. خو د ترهګرۍ مکمل خاتمه لپاره د قومي تګلارې په نکاتو عمل درآمد هم ضروری دی.
تر څو پورې چې خلک دوباره بحال شوي نه وي او دویم طرف ته په بارډر باندې په قاعده یو کنټرول میکانیزم نه راغلی او دریم طرف ته د ترهګرو چې کوم اداري چارې دي هغوی سہولت کار دی یا د هغوی دپاره چې کوم پیسې فراهم کوي دا هغې بندیز نه شوی او بل طرف ته یو داسې فضا نه ښکاره شوي چې په هغې کې د امن خد و خال باقاعده خلق محسوس کی او د سیاسی سطح باندې دغه به حل شي. معاملات د زندګۍ چې کوم دی هغه به حل شي او نو بیا ته موږ ویلې شو چې د امن قدم چې کوم دی هغه په ځمکه باندې واقع دی چې مثبت دی.
یاد دی چې کال 2014 سم کې په آرمی پبلک سکول د برید نه په سیاسي او عسکري مشورولې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د کال 2015 سم په وړومبې میاشت کې شل نکاتي قومي تګلارې جوړه کړې وه. هم دې در کې پاکستان وزیر اعظم په دې ورسو کې ویلي وو چې نن پاکستان د سو کال مخکې پاکستان نه زیات محفوظ دی او هر طبقه عقیده او د هر رنگ و نسل خلکو لپاره د پاکستان خوندي جوړول یې میشن دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچای ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان صوبایي سملای غړی سید لیاقت آغا وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهدارې مغربي لارې کنه جوړیږي نو دوی بعد د دې منسوبې پر رد هر ممکن ګام پورته کوي نو موړي دا سرګندونه په کراچای کې د خپل ګوند یوې دستوري ته د وینا په وخت وکړي چې پکې ګډونوالو د 12 مئی د پیښې د پلټنو او په دې کې د وجل شو کسانو لپاره د مالی مرستو غوښتنې هم وکړي په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبريال محمد عمران راکړي
په کراچۍ کې د اتوار په مقام د خار په ناظم آباد سیمه کې د یوې عوامي جلسې وروسته مشال رادیو سره د خبرو پر وخت لیاقت آغا وویل چې دوی کله هم په دغه منصوبه کې د مغربي لارې د جوړولو نه تیر شوي نه دي او په تیرو وختونو کې هم د مرکزی حکومت او وفاقي وزیر احسن اقبال سره په دې اړه یو شمیر ملاقاتونه کړي دي. پر دې موقع هغه د اعلان هم وکړ چې روان کال د دسمبر په میاشت کې به دوی په کراچۍ کې لویه غونډه کوي چې پکې به د ګوند مرکزی مشر محمود خان اچکزی هم ګډون کوي.
لیون پټي وو لې چې د گوادر سره کمرو جوړیږي دا به پر کوټه کلات او دا گوادر او الته پر ډیر اسمان خان پر رو باندې چې دا موږ په فسکړو بیا پر دا باندې موږ ولاړو موږ روان یو پر خپل دغه باندې چې دا روټ نه د با دا څاپ موږ وای چې موږ و نواز شریف ته مویل دي وای سن اقبال ته مویل دي چې د دې سبب بیا کالاباغ ډیم جوړیږي او دا به ځان جوړیږي د دې په ځما خپل په ځین چې دا د دې سره خبره کړې ده چې دا روان دسمبر کې مر بدل ته یو ډیر ښه کنونشن کو هغه باغی کوم مشروم نه زموږ ټول وزیران ټول دغه چې مشران د دروز ورو سبوده هغه په پتا کې
دغه دستوري ته خپل وینا کې د ګوند صوبایي مشر نذیر جان خان هم د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د ګوند دریز وړاندې کو وی ویل چې د دوی لومبي غوښتنه هم مغربي لار ده
مغربي بلال بي د پښتون خاوربا د دې نه استفاده ضرور کوي او کني بیا به کوریډور نی او که چا جوړو بیا به ورسره د کالابار ټایم اخلي سکو بیا به هر کسی دا بعضې نیم خلک وایي ولې پښتونخوا ملي عوام پارټۍ حق دي.
دا دستور د ګوند پخوانی صوبایي مشر حکیم خان مندوخیل د اوم تلین او 1903 میلادي کال کې د ګوند په دفتر شوی برید کې د وژل شو کسانو په یاد کې را جوړ شوی و. پر دې موقع په خپل وینا کې د ګوند صوبایي مشرانو 12 مئی 2001 د پیښو د پلټنو او د موجوده خاروال وسیم اختر د لری کولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د 12 مئی د وژل شو جوبل کسانو د پاره هم د نورو پیښو پر رنګ د مالی مرستو اعلان وکړي شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اردن کورزو ڈیر اسمیل خان تا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر ورځ د ډیر اسماعیل خان سفر وکړ چې په اخر کې یو خبري غونډې ته هم وینا وکړه. نو موړي وویل د رائټ بینک کینال په نوم نهر جوړولو سره بعد ډیر اسماعیل خان تقدیر بدل شي. عمران خان په دغه موقع په وفاقي حکومت او وزیر اعظم نواز شریف هم نیوکه وکړي. په دې حق لا سیمې د مشال لیډیو خبريال سیلاب محسود نور حال راکړي.
تیرا ورځ د تحریک انصاف پاکستان ستر مشر عمران خان د ډیر اسماعیل خان بیړوندی دوره وکړله. د ډیر اسماعیل خان بیرته تللو په وخت هغوی د ډیر اسماعیل خان په هوایي ډګر د مطبوعاتي غونډې په دوران کښې وویل
نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے نواز شریف پکڑا گیا پینما میں
د نون لیگ مسئلہ دا دا چې نواز شریف په پاناما لیگ کښې ښکیل نیولی شوی دی. د دوی د ګوند ملګري د وزیر اعظم دفاع کوي او وایي چې په دغه رنګ دلته نور هم ډېر غله شته دی. که داسې وي بیا د دوی ذمهواري ده چې دا نور غله هم راونسي. که داسې نه وي بیا د دوی زندانونو ته واچول شي.
انکو جیلو میں ڈالنا چاہیے کہ انہوں نے مجرموں کو نہیں پکڑا.
پر ڈیرا اسماعیل خان سے دے رائٹ بینک کانال پر باریک سے عمران خان دوا وکرلا چھ دے دگی نیر پر جوڑاول سارا با دے سی میں تک دیر بدل شی.
جو چشمہ رائٹ بینک کینال کا پیکج ہے اس کا مستقبل ہی بدل جائے گا ساؤتھ کا.
دے مشال ریڈیو دے دگی سوال چھ پسویلی پنجاب سے دے مخالف فصلہ والو ذہن جوڑاون کی او محفوظ منزول موجود دی دا غوی په خلاف پوځي عملیات نه کیږي خو ټوله پښتونخوا او قبایلی سیمه په داغا والے سره په نقشه دی. عمران خان په دغه رنگ جواب وکړ
نیشنل ایکشن پلان پلان میں فیصلہ ہوا تھا
اور نیشنل ایکشن پلان سے فیصلہ سب یہ ہوا کہ چرتا ہاں وسلوال موجود بھی داغوں پر خلاف با عملیات کی جی تاسو ٹھیک خبر کوئے پسولی پنجاب سے دا گروپوں موجود ہی میزا ولی دلا چاکومت دے پنجاب پولیس پہ سیاست سے ملوث کڑائی کمزور کڑائی دائے زکا زویائے ہاں چھ چرتا ہاں وسلوال گروپوں موجود بھی او پولیس فورس دے آغوی پا خلاف کروائی نشی کولائے حالتا دے بیا پوزی قوت استعمال کڑائی شی
ان کو استعمال کرنا چاہیے فوج کو
دا دے ہاں یادوی چھ دے مطبعاتی غنڈ نا اول دے تاریخ مرشر دے ڈیر اسمیل خان پا سرکٹاو شر بللی دے تاریخ انصاف پاکستان کر کنون تا پا اسلام آباد شے دے یولا سم میاشتے پا دوائیم نیٹھے دے پاناما لیکس پا حوالے سرا دے وزیر اعظم نواز شریف دے درغلائی پا خلاف دے احتجاجی پا لطائی وحالو پا باریک شہاں وینا وکڑلا سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا تاسو مشال ریڈیو ته وګی د جماعت اسلامی مرکزی مشر سینیٹر سراج الحق د خیبر پختونخوا حکومت نه چې ورسره پخپل په اتحاد کې هم د غوښتنه کړي چې اردو دې سرکاري ژبې په توګه لاګو کړي شي اسلامی نظام دې عملی کړي شي ګنې دوی لپاره حکومت یا وزارتونه ضروری نه دي د مشال ریډیو سره په مرکه کې خاغلی سراج الحق دا خبرې کړي او دغه مرکه ورسره د همکار شبیر جان کړي
سینیٹر سراج الحق مشال ریڈیو سره په مرکه کې ویل چې دوی د خیبر پختونخوا صوبای حکومت نه پکلکه غوښتنه کړې چې اردو ژبه دې په عملي توګه دفتری او سرکاري ژبه وګرځول شي او دین علاوه دې په صوبه کې په سکولونو کې د اسلامیاتو د مضمون د استاد څوکې هم بحال کړي د پختنې په جواب کې کچری صوبای حکومت د دوی دغه غوښتنې ونه منلې نو دوی به سکړن لاري نو سراج الحق زیاته کړه چې دوی به هڅه کوي چې صوبای حکومت پدې باندې مایل کړي او کچر داسې ونه شو نو دوی په وینا جماعت اسلامي یو نظریاتي ګوند دی او دوی لپاره حکومت یا وزارتونه هیڅ اهمیت نه لري په دویم نومبر باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په سرخار اسلام آباد کې د بدنونه په صد په مارچ کې د ګډون یا د ملاتړ په خپل باندې دوی ویل چې دوی سره په دیړه هیڅ سلا مشوره نه ده شوی او دغه د هغوی یا د پاکستان تحریک انصاف ګوند ذاتی پریکړه ده او د دوی د دویم نومبر احتجاجي درنې یا ناست سره هیڅ کار نشته دی د دوند له چنوخار ازاخیل کو د جماعت اسلامی درزنه اجتماع پر سر تر رسیدل را چې پکې د ټول ملک نه د جماعت اسلامی ګډ شمیر نارینه زنانو کارکونانو ګډون کړو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اون په پیښور کې پاتې کیږو نن په ټوله نړۍ کې د پولیو د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د لړ کې په پیښور کې یو دستوره ترسره شو د دستوري ته وینا کې چارواکو وویل چې د پولیو د وایرس د خاتمې لپاره د 28 دسمبر 2014 نیټه ټاکل شوې ده او پاکستان او افغانستان د خبرې ته ډېر نږدې شوي چې ځان د پولیو وایرس نه پاک کړي په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکړي
کوټا سیکرټریټ پېښور کې د پولیو د مخنیوي د مرکز ویان عاقل احمد خان د پاکستان او افغانستان لپاره د پولیو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وایي
ډېر ځې اهمیت د پاکستان لپاره ځکه ډېر دی چې دا د ملکونو کې شامل دی چې کوم کې لا پولیو وایرس موجود دی د دې ختمولو لپاره چې کوم حلې ځلې دي هغه د پاکستان افغانستان کې د وروستنی شو کلونو لا خو زیاتې روانې دي او ډېر پرمختګ پکې شوی دی کوشش کېږي د دې خبرې احساس ورکړې کېږي چې دا بیماری ختمېدی شي د دنیا نه او دا صرف یو دو ملکونو کې اوس دا موجود دی او په کار دی چې موږ ټول ډاله شو شریک شو په دې
عقیل احمد خان وای په 2014 کې په قبایلی سیمو کې یو سل یو کم اتیا د پولیو ناروغان را مخیته شوی وو خو سخ کال د قبایلی سیمو نه یوازې دوه ماشومان د پولیو ناروغۍ ښکار شوی دي
چې کم کیسونه دي سه کال به نسبت د پروسه کال چې هغې شپاړلس کیسونه په فاټا کې هغې نه مخکېني کال 2014 کال کې یو تل نه اویا کیسونه موجود وو. هغه په به نسبت چې کمدوس خو ډېره بهتري راغلې ده په شان د پاکستان په جوورال مونږ ګورو نو هغه هم صرف 15 کیسونه دي سه کال.
د پولیو د نړیوالی ورځی سره سم د نن نه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره د 15 کالونو کم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپین هم پیل کړی شوی دی او د دې لپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوی دی. فاټا سیکرټریټ پېښور کې د پولیو د مخنیوي د مرکز ویان عقیل احمد خان وایي په قبایلی سیمو کې به د لسنیم لکونه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي.
د پاسه لسنیم لکو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړی کیږي. د 4000 ټیمانو دا کار به ان شاء الله سرته رسیږي. څنګه دا درې ورځې ختم شي نه نه پس به چې کوم دا کم پاتې شي ماشومان دي نو هغه یې به چې کوم دنو مسلسل کوشش جاري چې هغه یې هم واکسینیټ شي.
یاد دې وی چې 23 اکتوبر په نړۍ کې د پولیو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي او دې لړکی په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي د خبرتیا پروګرامونه هم ترتیب کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا اردن کو د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې شخصي یا پرایویټ سکولونو مالکانو ویلي چې د دوی ماشومانو د 15 او 18 کلاس لپاره د بورډ امتحان نشي ورکولای. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د کم عمر ماشومانو څخه د بورډ د امتحان د اخیستلو پریکړه بیرته واخلي. که داسې ونه کړل شو نو دوی به د احتجاج په توګه سکولونه بندولو ته اړ شي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د شخصي سکولونو خاوندانو او مولمانو تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې ویلي دي چې د لسم څخه بیا تر 12 کلو په عمر کې ماشومان د بورډ امتحانونه نسي ورکولای او نه هم په امتحاني مرکزو کې د دغه ماشومان لپاره ټولي اسانتیاوې شته. په دې ترڅ کې د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو مشر نظر بړي چراته وویل
وزیر اعلی ګورنمنت نو سره مذاکرات کړو او مذاکرات کې زموږ سره صوبایي محکمه تعلیم په غلط رویه او په هیڅ خبره نتیجه نه رسیدلو په خلاف او بیا په دې کې ځینې افسران چې هغه د پرایویټ سکولانو خلاف مسلسل پروپاګاندا کوي پرایویټ سکولانو خلاف مسلسل هغه ته دمکیان ورکی حکومت سره مخشته نه کړو چې د دې افسرانو خلاف دي کاروایی وشي او د 15 میتیا چې کوم د بورډ پر لارې دی فیصله کړی ده د خپل فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
د دغه اتحادیې یو بلغړی ملک رشید کاکړ بیا وایي چې د محکمه تعلیم چارواکي دې شي ته ولاړ دي چې دغه ماشومان به خامخا د بورډ امتحان ورکوي.
بلوچستان خاص کر پسماندہ صبح ایجوکیشن لہٰذا یہ خواتہ دی وہ دولس لکھ اسٹوڈنٹس ڈاٹم سکول سطح باندھ دی زما ذاتی خیال دادی بجمر گرینڈ الینس خیال دادی شدہ خلق ارفان نور بے روزگار کی بلکہ ارفان نور سکول آؤٹ سکول تو کیجی ددی اس پیدان بائش دی پریٹ صوبائی حکومت فوراً آتم رزلٹ
د یو بل سکول مالک اجی سلیم ناصر وای چې بلوچستان د تعلیم په ډګر کې ډیر وروسته شاته پاتې دی نو په کار نه دی چې حکومت دوی د غریبانو په مخ د تعلیم دروازو تړلو ته اړ کړي.
اوزما دا اداره چې جوړ کړی دا صرف دا کام په دا فکر کې بغم چې ما دا یو کنټریبیوشن وطن ته ورسیږي ولست دا زما د علم څخه فائدہ ورسیږي نو زه کله دا غواړم زما اداره بند سي از ما نور دوستان ملګری ادارې بند کی موږ په ډیر از حد مجبوری چې د سر ای خړی او بچ د سر تیر سي په هغه حالات کې مردا شي عمل کو د دې سره لمخه مردا شي اراده نه دي اوس موږ
د غشتنه وکړه چې حکومت دې سم د لاس خپل پریکړه برته واخلي. هلته د بلوچستان اعلی وزیر د دغه ستونزې د هوارولو لپاره د صوبایي اسمبلۍ د غړو یوه کمیټه هم ټاکلې وه خو د هغه کمیټې رپورټ لا تر اوسه نه دی راغلی. د یادونې وړ ده چې صوبایي محکمه تعلیم دا کال د 15 او 18 کلاس د ماشومان لپاره د بورډ امتحان لازمي کړی دی. په صوبه کې دا وخت د 3 لک څخه زیات ماشومان په پرایویټ سکولونو کې په 15 او 18 کلاسو کې زده کړې کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
ل پاکستان او افغانستان نه تا
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. پښتونخوا کې په نیمه بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د فرخندا ستناور.
په چارسده کې موټر سایکل سورو نن د پېښور سپیشل برانچ یو سب انسپکټر په ډزو وژلې دي. د چارسدی پولیسو بیان صفی الله په وینا وژل شوی تن علی اکبر نومیږي چې له کوره د وتو په وخت په نخښه شوی. تحریک طالبان پاکستان د هغه د وژنې ذمہواري منلې. د پاکستان سټیټ بینک د ترهګرۍ سره د سناسه تړاو لرونکو په لیست کې د شاملېدو له وجې د 3000 کسانو اکاونټونه کنګل کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په ډیر اسماعیل خان کې میډیا تا ویلی که د پنجاب حکومت په صوبه کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نشي کولای نو له پوز د مرسته وغواړي. لنن نه چې د پولیو نړیواله ورځ هم ده. په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. په فاټا سیکرټریټ کې د پولیو د مخنیوي اداره وایي په دغه کمپاین کې به خوشه لس نیمو لکو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي واکسین ورکول کیږي. د هند او پاکستان چارواکي وایي په لنجمنه سیمه کشمیر کې نن د پولې دواړو غاړو ته په ډزو کې د پاکستان دوه عام وګړي او د هند یو عسکر وژل شوی دی. د پاکستان پوځ نن ویلي په وژل شوو عامو کسانو کې د یو کال ماشوم هم شامل دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یا ماموتو نن د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هیله ښودلې چې د برسلز په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې ژمنې به په دې هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګېدو سره مرستې وکړي. د امریکا د مرستو نړیواله اداره یو ایس ایډ له افغان حکومت سره د 901 میلیون ډالرو په ارزښت خپل منځي یادونه لاسلیک کړه. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د دغو پیسو نږدې 50% د حکومتي بجټ له لارې په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي. او د فرانس چارواکو نن دغه هیواد په شمال کې د کیلې ښار سره نږدې د کډوالو د یو کیمپ د بندولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د فرخندا اسد نه اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو. د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر نه اورو.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې اداریې د پاکستان په سیاسي ضرورت حل باندې لیکلي چې پکې د پېښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې اداریې کې لیکي په دې ملک کې سیاسي ګرمي ورځ په ورځ سیوا کیږي. او حکومت او تحریک انصاف ګوند د 2 نومبر لپاره خپل خپله کړنداره جوړه کړې. عمران خان وایي چې په 2 نومبر باندې به ټول اسلام آباد بندوي. او حکومت وایي چې څوک به هم دې عمل ته پرې نه دي او د عمران خان درنه به ناکامه وي. ادارې په وینا کې وکتل شي نو پاکستان له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی. روزګار نشته، ګرانی ورځ په ورځ سیوا کیږي او د دې ترڅنګ د امنیت وضع هم ښه نه ده او یو شمېر ترقیاتي منصوبې هم په ځای ولاړې دي. ادارې اخر کې لیکي باید چې دا ټول سیاستوال د ملکی صورتحال په رڼا کې داسې ګامونه پورته کړي چې ملک ته ترې ترقی ورسي او خپل هر فیصله په ملکی مفادو کې وکړي، ځکه چې دا ملک د نور بحرانونو توان نه لري. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نن په ټول نړۍ کې د پولیو یا د ګوزند مخنیوي ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې خلکو ته د پولیو د رنس په حق لا خبرداري ورکول دي. ادارې لیکي پولیو یو داسې خطرناک رنس دی که د دې په وخت علاج یا مخنیوي ونه کړې شو نو نه یوازې به ماشومان د ټول عمر لپاره معذور شي بلکې مور او پلار به یې هم ورسره په غم کې گیر شي. نو باید چې د ولس په ذهنونو کې د دې متعلق کوم منفي سوچ دی چې هغه لرې کړي، ځکه چې ځینې خلک نه غواړي چې پاکستان له دې رنځه خلاص شي. د ادارې په وینا په پاکستان کې له سمودې راهسې د پولیو د مخنیوي لپاره اقدامات روان دي خو ځینې وخت پکې خندان را پیدا شي او تر دې چې د پولیو په ډلو باندې ډزې هم شوي او یو شمېر پولیو ورکران پکې وجل شوي او جوبل شوي دي. ادارې اخرې کې لیکي پکار ده چې پاکستانی ولس د پولیو ډلو سره مرسته وکړي او دا ملک د دې رنځ نه پاک کړي، ځکه چې دا وخت د دوی مرستې ضروري دي چې نږدې پاکستان هم د دیرن زخلاشي نو که په خلکو کې شعور را پیدا شو او خپل ماشومان ته پولیو ساس کی ورکړه نو هیله ده چې پاکستان بروان کال د دیرن نه پاک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبری ایجنس لیکي په کشمیر کې د پاکستان میشته وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو نه پس د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ اوس فلمی نړۍ ته رسیدلی دی. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولقي لاندې موصل خار خوشا 5 کیلومتره علاقه عراقي ځواکونو په تازه حملو کې نیولې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. ایف پی خبر ایجنس په خپل راپور کې د هغه هندي فلم موضوع راغستی ده چې پکې یو پاکستانی اداکار هم کار کړی دی. خود ننداره په سر یې اوس لانجې پس له هغې هوارې شوې چې کله د هندي فلمي نړۍ یوې ډلې دا پریکړه وکړه چې په مستقبل کې به په هندي فلمونو کې پاکستانی ستورو ته کار نه ورکوي. د ایجنس په خبره په داسې حال کې چې د اسلام آباد او نوې دلی اړیکې په دې نږدو کې ډېرې خرابې شوې. په هند کې یو سخدری د کامپرسته ګوند د هدایتکار کرن جوهر دغه فلم چې اے دل ہے مشکل نومیږي نندارتون ته د وړاندې کېدو پر مهال یې په سینماګانو د بریدونو دړکې ورکړي. د ایجنس په خبره د روانې میاشتې په 23 نیټه به دغه فلم چې پاکستانی اداکار فواد خان پکې برخه اخیستې د هندوانو د دیوالي میلې نه 2 ورځې مخکې نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هند کې د فلم او ټلویزیون د پروډوسرانو اتحادیه د یوې لوزنامې له لارې ژمنه کړې ده چې هغوی به په خپلو ډرامو او فلمونو کې پاکستانی اداکارانو ته ځای نه ورکوي. اجان زیاتوي چې 13 میاشت په کشمیر کې په یو پوځي پوستا د پاکستان میشته وسلوالو ډلو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې یو شمیر سرتیري وژل شوي وو اوس د دغو دواړو ایټمي وسله لرونکو ګوندو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ میدان هندي فلمي نړۍ جوړه شوې ده. پاکستان په خپل هیواد کې تر هغې په ټولو هندي ډرامو ټیوي چینلونو او فلمونو خودلو پابندي لګولې ده تر کومې چې دغه اړیکې خپل عادي حالت ته نوي راغلي او هندو کامپرسته ګوندونو دړکه ورکړې چې په هغو سینماګانو به بریدونه کوي چې داسې فلمونه پکې خودل کیږي چې پاکستانی اداکارانو پکې کار کړی وي. بلخوا رایټرز خبری ایجنس په خپل یو راپور کې د عراق په موصل ښار کې د عراقي ځواکونو دروان برید موضوع راغستې ده. ولیکي چې عراقي سرتیرو تر دا مهال 5 کیلومتره علاقه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه ترلاسه کړې ده. د کورد سیمه ییز حکومت چارواکي وایي چې دا جګړه به ډېر زر پای ته ونه رسي. خو د ده په خبره داسې نښانه څرګندېږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به د دوی دغه مضبوط اخیري سنګر کې بغاوت وشي. قائم مقام وزیر دفاع کریم سنجاری ایجنس ته ویلي دي چې د ده په اند سیمه کې د 3000 نه 3000 پورې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جنګیالي موجود دي او دوی د دغو جنګیالو نه ځکه هم د سختې جګړې تمه لري چونکې موصل ښار د یادې ډلې لپاره یو علامتي اهمیت هم لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو اردو افغانستان ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم سعودي عربستان د افغان سولې له پروسې سره همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې سعودي عرب ورته ډاډ ورکړی چې د اسلامي او دینی وجهې او اسلامي اخلاقي مسؤلیت له مخې به دوی دا مرسته کوي. نور تفصیل د رحمت الله افغان په دې راپور کې.
د حکومت اجرایی رئیس وایي چې سعودي چارواکو د افغانستان د سولې پروسې لپاره د زمینی او سهولتونو برابرولو په برخه کې همکاریو ته چمتووالی ښودلی. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان د سفر د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې له سعودي عربستان څخه د سولې په برخه کې د افغان حکومت د همکارۍ غوښتنه په هغو هیوادونو مستقیم تاثیر لري چې تروریزم تمویلوي.
د سولې او په افغانستان کې د سولې د پروسې د تشویق پاره سعودي چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت د غوښتنې مطابق که چیرې غوښتنه وسي دوی چمتو دي چې زمینه سازي وکړي او دا سهولت ایجاد کړي. سعودي ډاډ ورکړی دا د دوی یوه دینی او اسلامي وجیبه ده او اخلاقي مسؤلیت هم دی. موږ له سعودي غواړو چې په دې برخه کې قدمونه واخلي.
عبدالله د تیرې سې شنبې په ورځ په یو 3 ورځني سفر له یو جګپوړي افغان پلاوي سره سعودي عربستان ته ولاړ او د دو اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې وکړې. کړي. له عبدالله سره په دې سفر کې وو وزیران، یو افغان سوداګر، د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور، د علماو شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف او د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ملګرتیا کوله. د حکومت اجرایی رئیسوای سعودي چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې به یو مجهز تخصصي روغتون جوړوي او همدارنګه به د افغانستان د ستونزې د هواري په هدف یو نړیوال کانفرنس رابولي. عبدالله زیاتوي چې سعودي چارواکو ورسره منلې چې د بروکسل د تعقیبي غونډې قربتو به هم کوي چې دوه کاله وروسته جوړیږي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې سعودي کولای سي په پاکستان باندې د فشار راوړلو له امله وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافای وای سعودي عربستان باید هم خپل د افغانستان د سولې له پروسې سره د بشپړې همکارۍ اعلان وکړي.
که سعودي عربستان موږ سره غواړي رښتیا کومک وکړي، نو پاکستان هم ډېر ملګری دی، ډېر مرسته ورسره کړي دي او کوي یې. ولې پاکستان ته چې افغانستان سره مرسته وکړي او طالبان خبرو ته ورته کړي.
سعودي عربستان په داسې حال کې د افغانستان د غوښتنې په اساس د افغان سولې له پروسې سره د همکارۍ چمتووالی ښودلی چې له دې وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي څو ځله سعودي عربستان ته تللی او د سولې په پروسه کې له سعودي عربستان نه د منځګړیتوب غوښتنه وکړه، خو سعودي چارواکو کومه ښکاره همکاري ونه کړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د مشرانو د جرګې یا سنت غړي د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل غوښتنه کوي. د سنترانو تېره ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې که دغه اختلافات حل نشي نو راتلونکي کې به ناوړي نتیجې ولري. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا تېره ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په حکومت کې د موجودو یو شمېر ستونزو د حل لپاره خبرې روانې دي. تفصیل ناجیا صافینا.
د افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د سیاسي اختلافاتو دوام د مشرانو جرګې د یو شمیر غړیو اندېښنه راپارولې ده. د دغې جرګې غړیو د یک شنبې ورځې په عمومي جلسه کې وویل که چیرې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافات حل نشي دا به ناوړې پایلې ولري. سناتور سید صفی الله هاشمی په دې اړه وویل:
په خوشنۍ سره چې په دې ورځو کې یو ځل بیا د حکومت د دوه رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې راپورته کیږي، یو ځل بیا غواړو چې دغه اختلافات حل شي. موږ په دې ورځو کې ځینې خبرې اورو چې لا هم د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي او دغه اختلافات په خپل قوت روان. زموږ هیله مندي دا ده چې یاد اختلافات حل شي، ځکه چې دا اختلافات د خلکو له برخلیک سره لوبه کوي او افغانانو ته به ناوړې پایلې ولري.
په ورته وخت کې سناتور محمد حنیف حنفی بیا د ارزګان په ګډون د یو شمیر ولایتونو نامنیو ته په اشاره وویل چې د حکومت رهبران باید سره یو شي او خپلو اختلافاتو ته د پای ټکی کېږدي. سره له دې چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت رهبرانو د یو شمیر سیاسي اختلافاتو د حل لپاره بېلابېلې ناستې درلودې، خو لا هم ویل کېږي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ دغه اختلافونه روان دي. د ارګ مڼې او اجرایی ریاست ترمنځ اختلافونه هغه مهال زیات شول چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سمود وړاندې پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ او ویل چې په کارونو کې له ده سره سلا مشوره نه کوي، خو تر هغې وروسته د دوی ترمنځ تر څو ځلې ناستو او خبرو وروسته د حکومت اجرایی رئیس د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په حکومت کې د یو شمېر شته مسایلو د حل لپاره خبرې روانې دي. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان میناپال د یکشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس په ملي مسایلو ګډ دریز لري، خو په وینا یې چې په ډیموکراتیکو نظامونو کې د نظرونو توپیر موجود وي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ټاکل شوی چې چین دوه ترانسپورټي الوتکې د مرستې په توګه افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ د مشال لیډیو سره په خبرو کې د چین له دغو پوځي مرستو هرکلی وکړ. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په پوځي برخه کې د چین مرستې ګټورې بولي او وایي چې دا مرستې به ښې پایلې ولري. تفصیل رحمت الله افغان.
د افغانستان دفاع وزارت په پوځي برخه کې له افغان حکومت سره د چین مرستې ګټورې بولي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ وویل چې ژمنه کړې چې دوه ترانسپورټي الوتکې به افغان حکومت ورکوي.
چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به دوه ترانسپورټي الوتکې مرسته کوي څو د دفاع وزارت پلاوي ورنه په سفرونو کې ګټه واخلي. دا مرستې ډېرې ګټورې دي. همدامهال د هیئتونو د سفر په برخه کې د بهرنیو هیوادونو تیارو ته ضرورت شته.
وزیري څرګنده نکړه چې دا دوه ترانسپورټي الوتکې به څو وخت افغان حکومت ته سپارل کیږي. له افغان حکومت سره د چین د پوځي مرستو لومړنۍ جوپه نږدې درې میاشتې وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوې ده. له دې وړاندې د سفر په میاشت کې چین ته د اجرایي رئیس د سفر پر مهال چینایي چارواکو چمتووالی ښودلی و چې د تروریزم پر وړاندې د جدي مبارزې په برخه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره پوځي مرستې کوي. له دې مخکې د چین لوی درستیز له ولسمشر غني سره د لیدو پر مهال ویلي و چې هیواد یې چمتو دی چې تر درې اتیا میلیونو ډالرو پورې له افغان پوځیانو سره مرسته وکړي. د افغان پوځیانو روزنه له افغانستان سره د چین یو بل اشمانه ده. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په پوځي برخه کې د چین مرستې ګټوري او نتیجې موثرې بولي. پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل وویل د چین مرستې افغان پوځیانو ته روحیه ورکولای شي.
که چېرته موږ ته ترانسپورټي الوتکې راکوي یا نورې داسې جنګي الوتکې راکوي یا نور معرفوي تخنیک راکوي یا سلا وسایل راکوي یا په دې ښوونې او روزنې په بخش کې کومکونه کوي دا ډېر په ارزش دی.
اخوا سیاسي کارپوه عمر سمد وویل چین په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ګټې لري او په دې ویره کې ده چې ایغور یا د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال د افغانستان له لارې چین ته ګواښ پیښ نه کړي. د چین شینجان ایالت چې اوسیدونکي ایغور مسلمانان دي له افغانستان سره ګډه پوله لري. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه هیواد د چین او نورو هیوادونو پوځي تجهیزاتو ته له ترورستانو سره د مبارزې لپاره اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو قبایلی سیمو ته. او په قبایلی سیمو کې دا مهال د موبایل فول انټرنیټ سہولت د سلورو میاشتو راهیسې بند ده. خو د انټرنیټ 3G او 2G سہولت په قبایلی سیمو کې د شروع کولو لپاره د پاکستان د سنټ رابطو د قائمه کمیټې غړو هم کوشش روان کړي او سور دی وړاندې د فاټا سیکریټر د چارواکو سره غونډې وکړې وي چې پکې ویل شوی وو چې په فاټا کې به 3G او 2G ډېر تر شروع کړی شي. شانواز ترګری د نور تفصیل سره.
په قبایلی سیمو کې د موبایل فون انټرنیټ سہولت د سلورو میاشتو راهیسې بند دی. خو د انټرنیټ 3G او 2G سہولت په قبایلی سیمو کې د شروع کولو لپاره د پاکستان د سینټ رابطو کمیټې غړو هم کوشش روان کړي او څو ورځې وړاندې د فاټا سیکریټری د چارواکو سره ناسته کړې وه چې پکې ویل شوي چې په فاټا کې به 2G او 3G ډېر زر شروع کړی شي. دا محمود د جنسي اوسیدونکي عربستان محمود وایي چې هغوی به د یاد سہولت له وجې فیسبوک کو او د دنیا له حاله به ډېر زر خبرېدل.
کم لگ در پبام کی خپل یاران دوستان او زمن او بچو ته ټلیفون را کول هغه ارت مور کا تر شوی دي کوم سہولیت چې موږ را کول په کار یا غه د موږ نه اخست دي او بلکې موږ چې ویدا وي وشته مته دی دا د وخت د ویم چې موږ د حالات زمانه کې وسم بو سیو د قانون نه خبري او نه خپل ځان ته پوز کولې سو.
د باجوړ ایجنسی وسیدون کې ماس خان وای چې د انټرنیټ د بندښت لوجه هغه وس کوزه دیر تزي ځکه چې هغه سیمه کې انټرنیټ کار کوي.
د پالیټکس حواله سره د ایجوکیشن حوالے نو مختلف د جوائنټ کمی شوبې دي د هغه حوالے سره په خلکو کې اګاجی روانه وا او وڅ چې کلا دا چیز بند نو خلک کو ته ډیر زیات مشکلات دي د دنیا د حالاتو نه خبريږي د ملکی حالاتو نه خبريږي.
د محمود جنسی وسیدونکو رحمشیر ریحان شاعر دی او وای چې هغه به د هم فکر ملګرو سره په سماجی میډیا رابطه کولې او خیالات به شریکول. خدای څو میاشتې وشوي چې د ملګرو سره خبرې نه دي شوي.
د نړۍ په هر ګوټ کې چې
وي د هغې دغسې ملګري د یو بل سره دغه یو خاص کر شاعران هغوی یو بل سره خپل شعرونه دغسې خیالات او دغسې د دغه مشاعرې دا په دې ذریعه باندې کوي نو هغه ذریعه چې کومه وه هغه د خلکو د هغې نه محرومه شوي.
بلخوا د سینټ کمیټې ته د فاټا سیکرټریټ چارواکو وویل چې یاد سهولت به په بیلابیلو مرحلو کې فاټا ته ورکولی شي خو د سهولت د ورکولو نیټه پکې نه ده مقرر شوې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په شمالی زون کې نامنی سبب شوی چې ورځ تر بلې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شي. د افغانستان په شمالی زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیشن مشر سید محمد سامع وایي چې د نامنۍ د زیاتېدو له امله اوس مهال د تیر کال د عیني مودې په پرتله د خزو په وړاندې د تشدد په پېښو کې 15% کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی په دې راپور کې.
په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي د نامنویو له امله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نامنویو له امله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 15% زیات شوی دی. نامنی زیاته شوې متاسفانه په همدې پیمانه د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیت کم شوی دی او د تیر کال د عیني مودې په پرتله اوس مهال شمال زون کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 15% زیات شوی او د تاوتریخوالي 301 پیښې ثبت شوې دي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دوی د نامنیو له امله د جوزجان او سرپل ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نه دي توانېدلي تر څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت ته ورسوي. هاخوا بیا په بلخ کې د ښځو د حقونو مدافعان وایي چې له نامنۍ سربېره د ښځو حقوقي وضعیت ته د دولت بې پامي سبب شوی چې د هغوی په وړاندې ټولنه کې تاوتریخوالی زیات شي. په بلخ کې حقوق پو او د ښځو د حقونو فعال مارینا حبیب په دې باور ده چې په ټولنه کې د فقر او بیکاری زیاتوالی او همدارنګه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د خشونت پیښو ته په موقع نه رسیدګي هم سبب شوی چې د ښځو په وړاندې زور زیاتی زیات شي او دوی له خپلو حقونو څخه محروم شي. د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي علت او عمل لومړی د بنیادي کارونو نه ترسره کېدل دي، بیا په ټولنه کې فقر مخ په زیاتېدو دی او همدارنګه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د تاوتریخوالو پیښو ته په موقع رسیدګي نه ترسره کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل ولایت کې هم د ښځو چارو ریاست مشره نسیمه هارزو شکایت کوي چې د ښځو په وړاندې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا دوسیو ته نه رسیدګي سبب شوی چې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، رویټر خبری ایجنس د یو این او ڈی سی د یو راپور په حواله لیکي چې وایي په افغانستان کې سخت کال د افیمو په کر کې زیاتوالی راغلی دی او دغه پر روان وخت کې د وسلوالو ډلو لپاره د آمدن یو ذریعه جوړېدای شي چې ورسره نه یوازې د جنگ جګړو د زیاتېدو ویره کېدای شي بلکې د افغان ولس صحت او ژوند ځواک هم له خطر سره مخامخ کېدای شي. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې د افیمو کار زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي په تیرو شلو کالو کې دا دریم وار دی چې په دغه هیواد کې د افیمو کار زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي توکو په اړه اداره یو این او ڈی سی په خپل یو تازه رپورټ کې وایي په روان کال کې د افیمو کار 10% زیات شوی دی چې دغه د طالبانو د آمدن یوه مهمه ذریعه هم ده. په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې د وسوالو د کنټرول وروستو د افیمو په کار کې زیاتوالی راغلی دی. د یو این او ڈی سی مشر یوری فیدوتوو وایي دا په افغانستان کې د دوی هغو هڅو ته زیان رسوي چې په تیرو کلونو کې دوی د نشه یي توکو خلاف کړي دي او له دې سره د عامو خلکو صحت او ژوند جواک ته هم تاوان رسیږي چې دغه یوه د اندېښنې خبره ده. دغه رپورټ ته هم وایي دا وار په ډیرو نوو سیمو کې هم د افیمو کار شوی دی او زیاتوي چې پخوا سوار لستاسې ولایتونه وو چې پکې د افیم کار نه کېدو ولی اوس دغه شمیره دیار لسته رسیدلې ده. د یو ان او ڈی سی مشر یوری فیدوتوبو په 14 اکتوبر د افغانستان په اړه په برسلز کې په غونډه کې وویل په افغانستان کې ځینې سیمې داسې دي چې پخوا د افیمو نه پاکې وې ولی اوس په دغه سیمو کې د طالبانو د اثر رسوخ له وجې افیم کرلی شي. د یو ان او ڈی سی په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې سږ کال د افیمو کر 30% زیات شوی دی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په ډیرو سیمو کې لا هم د افیمو د کروندې په اړه سروې سما نه ده شوې او په ډیرو ولایتونو کې د امنیت د خرابې وضع له امله د اندازې نه کار اخیستل شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام اوس یو بل راپور ته راګرځوم چې د مومندو قبایلی سیمې باره کې دی. د مومندو ایجنسۍ په ګنداو کې د کال 2014 په جنوري کې د یو باراني ډیم یا بند جوړولو کار شروع شوی و، خو هم د دغه کال په سپتمبر کې وسلوالو د ډیم د جوړولو مشینري وسوځوله او درې کارکوونکي یې هم ووژل. د هغې نه پس په دغه ډیم کار بند شوی دی. د فاټا ډیولپمنټ اتارټي په وینا د 2.25 میلیون روپو په لګښت جوړیدونکي د ډیم نه به 2000 خلکو ته ګټه رسیدلی شي. تفصیل شانواز ترکزینه.
د بر محمود ایجنسی په حلیمزو تحصیل کې ګنداو نومي باراني بند چې د ودانی کار پرې په جنوري 2014 کې شروع شوی او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا ویل شوی چې دغه بند به په دسمبر 2015 کې مکمل کیږي، خو د کال 2014 په نهم میاشت کې وسلوالو د دغه باراني بند په کارکونکو او مشینري برید وکړ او په دغه بند کې مشینري وسوځوله ولې درې کارکونکي ووژل. چې له هغې وروسته په دغه باراني بند کار بند شو. د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا چې په دغه باراني بند به 4.5 میلیونه روپۍ خرڅ راته او 22000 خلکو ته به ګټه وه. د یادې سیمې په غرونو کې اوبه نشته نو ولسې د ډېرو لرو سیمو اوبه راوړي. یو سپینګیری جمعه ګل خان وای
ټانکۍ زموږ نه تقریبا 1500 روپۍ دا داسې زموږ نه اخلي چې ټانکۍ راوړو. هغې لمدې ځمکې ډیزاین جوړې کړي، هغې کې چینته هم وشي او دغه بیماري مسواله چې لګي ځکه چې په ځمکه کې هغه ډیګۍ کې موږ واچو سرونه هم دغه سادالي څه د وړو د کور دغه سادالي نو بس ډېر تکلیف دی د اوبو.
یو بل سپینګیری وای چې هغه د محمود ایجنسۍ نه شوقدر ده کړه کړي او دا ځکه چې په یاد سیمه کې اوبه نه وي نو ورته ژوند کول ډېر مشکل وو.
زما راشد خان دی، خو بس دغه زواجه مور دی نه نن داسې وس کېږي چې ډیزل ده جوړه کړو اوبو ده او بس چې دغه ټانکر راوړي په 1.5 روپۍ دی راوړي یانو کې ممو به ختم شوی د دې رواجې بس موږ وایي نن نه سبا راځو خو ځکه چېرته خدای رحم وکړو نه باران شته سوکړه ده.
ساجد خان د چاندې سیمه اوسېدونکی دی او وایي چې حکومت دې په دغه بند کار شروع کړی.
ډېر ډېر غلنه ډېر مانی چې دې سره توري علاقې د غوبو سبا چې هغه راو چې دې له خوا هو چون کې دا دې مانی مخکې کنو شرفقي چې و وي هم دا کړو او ډېر ډېر کې ډېر ډېر خان رسولي او خلاغه رسي تقریبا د دریو کالو دراسې په ډېر ډېر مانی کار باندې نو موږ حکومت نه وختنه کوو چې په ډېر ډېر مانی ځکه تر کار شروع کړي.
بل خو د فاټا ډیولپمنټ اتارټي پوینه چې په باراني بند 20% کار مکمل شوه ولې د هغه سره خوا کې سرکونه او د انجینرانو او یا نور عمل لپاره ودانې هم جوړې شوي، خو نه د معلومه چې بقایا کار به پرې کله شروع کیږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د مشال ریډیو د نن د نه ساعته خبرونو د وروستۍ خبرې غړې د وروستۍ خبرونو لنډیستا فرخنده اسد د لنډیست سره.
په 400 کې موټر سایکل سورونند په خبر سپیشل برانچ یو سب انسپکټر پر دزو وجلې. د 400 پولیسو ویان سفی الله په خبره وجل شوی تن علي اکبر نومیږي چې لکوره د وټو په وخت پنه شوې. تحریک طالبان پاکستان د نوموړي د وجنې سیمواري منندي. د پاکستان سټیټ بانک د ترګری سره د سناسه تړاو لرونکو په لیست کې د شاملې دوه وجي د 3000 کسانو اکاونټونه کنګل کړی دي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په ډیرسمل خان کې میډیا ته ویلي که د پنجاب حکومت په صوبه کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نشي کولی له پوځ ته مرسته وغواړي. له نن نه چې د پولیو نړیواله ورځ هم ده، په خیبر پختونخوا فاټا کې د پولیو ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی. په فاټا سیکرټریټ کې د پولیو مخنیوي داروایي په دغه کمپاین کې به خوشا لس نیمو لکو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي واکسین ورکول کیږي. د هند او پاکستان چارواکي وایي په لنجمنه سیمه کشمیر کې نن د پولې دواړو غاړو ته په ډزو کې د پاکستان دوه عام وګړي او د هند یو عسكر وجل شوی د پاکستان فوج نن ویلی په وجل شو عام کسانو کې د یو کال ماشوم هم شامل دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی یماموتو نن د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالله سره په کتنه کې هله خاودلې چې د برسلز په کانفرنس کې د نړیوال ټولنې ژمنې با په دې هواد کې د سولې او ثبات لټینګې دو سره امرسته وکړي د امریکا د مرستو نړیواله اداره یو ایس ایډ له افغان حکومت سره د 191 میلیون ډالرو په ارزښت خپل منځي یادونه لاسلیک کړې ده د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه پیسو نږدې 50% د حکومتي بجټ ته لارې په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي او د فرانس چارواکو نن دغه هیواد په شمال کې د کیلی ښار سره نږدې د کډوالو د یو کیمپ د بندولو لپاره عملیات پیل کړي دي
اوریدونکو هم دې سره د مشال لیډیو د نن نه ساته خبرونه په دې ځای پای ته رسی ما مجید بابر د خبرونو ویان دی فرخندا اسد او جوناتن رامریز ګارشی سره سره په پراک کې د مشال لیډیو ټولو همکارانو ته اجازه تر کوي په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ دی وری ریوري خاد آباد او بریالي اوسئ.